واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېټسوا لومړی به خبرونه واوري
وایان سات سلیمان شاه متحده ایالات چې طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني او پر مشرانه بندیزونه لګولي په پرلپسې توګه د طالبانو د حکومت د رنسکول لپاره د خپل یوشمه په خوانې او افغان متحدینو وختنه رد کړې دي. د پخواني جمهور رئیس اشرف غنی مرستيال عبدالرشید دوستم چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د حکومت پر رنسکول کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ملاتړ کړو چې راونه دا وکړه امریکا سره مرسته وکړي کولای شي چې طالبانو د بیا رنسکول لپاره کافي ځواکونه راجلب کړي. لکه لږ دوه پخواني افغان جنرالانو سمیه سادات او خوشحال سادات هم څو میاشتې په امریکا کې د دې لپاره تېرې کړې دي چې طالبان د حکومت پر ضد احتمالي جنگ لپاره د پخوانیو پوځیانو وکیلانو او نورو ډلو ملاتړ حاصل کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوان پرون د جمعې پر ورځ امریکا غږ ته وویل امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی بیرته پیل شي او موږ د طالبانو پر وړاندې د وسلوالو د مخالفت ملاتړ نه کوو. له بلې خوا امریکایي مقامات وایي که څه هم چې دوی امریکا ته د پخوانیو افغان چارواکو له سفر او د طالبانو پر ضد له وسلوال مقاومت نه د هغوی د ملاتړ په اړه خبر لري خو نشي کولی چې مخه ونیسي. زمان غږ له واشنگتن نوري د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت وایي چې د سالنګ لوی لارې د 80 کیلومتر اوږد سړک د بیا رغونی او ترمیم په مخه د غلار د شنبه د ورځې د زمري له 14 مینا ورستا د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل کی. د وزارت د مطبوعات مسول محمد اشرف حقناس رسنیو ته په استول شوی ویډیو پیغام کې ویلي چې د شپې له خوا په نوبت سره مسافرین کولی شي چې په دې لار څنګه راتګ وکړي. د سالنګ لوی لار چې د افغانستان په تخل کابل د اتو شمالي شمالي ختیځو او شمال لویدیځو ولایتونو سره نکلي د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت په دور کې رغول شوی و. خو په دغه لار د وسایطو د زیات تګ راتګ او په لار کې د زیات بار انتقال لامل پروسته یو کلونه کې بیرته ویجاړ شو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستاني مقاماتو د حقو څرګندونو په مقابل کې سخت غبرګون ښودلې چې ویلو په پاکستان کې په ترهګرۍ کې افغان اتباع لاس لري او ګواښي کړو چې اسلام آباد کولی شي د افغانستان په خاوره کې دننه عملیات وکړي. د طالبانو د حکومت مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد د پاکستاني چارواکو د غواښونو غندنه وکړه او ویل چې بل دینا چې اسناد او شواهد وړاندې کړي نه حق د افغانستان په لوري تورونه لګي. پخوانی صدر اعظم عمران خان هم په خپل یو ویډیو وینا کې چې د پنځمبه په ورځ خبره کړې ویلي چې د زرداری د سرګندونې له سیاسي پوهې بهر وتلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وړم ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډه تا د وینا په محل غواخو کړ کله د افغانستان له خاورنه د پاکستان پر ضد د ترهګریزو بریدونو مخاونلې وشي نو پاکستان بیا اختیار لري چې په ترهګر پسې افغانستان ته ننوځي. پخوانی صدر اعظم عمران خان په یو ویډیوي بیان کې چې د پنځمبه په ورځ خبره کړې د زرداری د غواخونه د سیاسي پوهې نه بهر وبلل او هغه ته ور یاد کړ چې افغانستان خپل تاریخ لري او که څوک لږ پوهه هم ولري نو هیڅ کله به هم داسې احمقانه څرګندونی ونه کړي. د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځمبه په ورځ د زمري په 12مه د امریکا د جمهوریت ریاست د 2000 میلادي کال د انتخاباتو د پایلو د بدلولو د هڅو په تور د واشنگتن ډي سي په وی فدرالي محکمه کې احضار شو. د امریکا د عدلي وزارت د معلوماتو مخې ډونالډ ټرمپ سره له دې چې د 2000 میلادي کال په انتخاباتو کې ناکامي په برخه شو کوشش یې وکړ چې د انتخاباتو نتیجه بدل کړي او په قدرت کې پاتې شي. په محکمه کې د ټرمپ د احضار دو په وخت په ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی او د بشري حقوقو ویډلې په سعودي عربستان تور ولګو چې د هغه امریکایي تبع پنځه خپلواني نیولې چې د امریکا د پنسلوانی په یالت کې د ولایت محمد بن سلمان په ګډون د شاهي کورنۍ په ضد یو سوداګریزه حقوقي دعوا دایر کړې و. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنۍ حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. د امریکا جغ سرمقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لارې د 80 کیلومتر سړک د بیا رغونې او ترمیم په مخه د لار سر د شنبه د ورځې د زمري څوارلسمې څخه په د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وي. د لار د افغانستان پایتخت اته شمالي شمال ختیځو او شمال ویدیزو ولایتونه سره نښلوي. په دې اړه کې د کابل څخه د اکرام شنواری رپورت واوري.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د بدباتو مسول محمد اشرف حقشناس رسنۍ ته په وسولي ویډیو پیغام کې ویلي چې د سالنګ د لوی لارې د 80 کیلومتر سړک د بیا رغونې او ترمیم په مخه د لار سر د شنبې د زمري د 13مې ورځې څخه به د هر ډول ترافیکو پر مخ تللې وي. خو د شپې له خوا به په نوبت سره مسافر کولای شي چې پر دغه لارې تګ راتګ وکړي.
ټول د رنو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د یاد پروژې د کار د غوړه تطبیق په مخه سال له شنبې ورځې څخه چې د 1350 سال وختم هجری قمری کال د محرم لا تلسمه نتی سره سمون لري د غلیولارې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکی وسایتو د تګراتک پر مخ تر کېږي. خود شپې لخوا په نوبه سره یوش په شمال څخه جنوب لوري ته او بل شپه له جنوب څخه شمال لوري ته د تک اجازه ورکول کېږي.
د سالنګ لویلار چې د افغانستان پایتخت کابل د تو شمالي شمال ختیځو او شمال لویدیځو ولایتونو سره نخلي ته په خاني جمهور اسلامي کرزي د حکومت پر مهال بیا رغول شوی و. خو پر دغه لار د وسایتو د زیات تګراتک او لاریو کې د زیات بار ته انتقال لامل تورستي کول کې د افغانستان د نورو لارو پر سر د لار هم ډیره ویجاړه شوې ده. د طالبان حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال بل عبد الغنی برادر د جولای د تیرې میاشتې په 13مه دغه لارې د 80 کیلومتر سړک د بیا رغونې کار پرانسته کړی و. بل برادر دغه لارې د کار د پیلېدو غوړي ته ویلي چې په تیرو نږدې 2 کلو کې چې په افغانستان کې کومې انکشافي پروژې دی پرانستي دا د کوشتېپی د کانال د جوړولو پروژې وسته د هما پروژې د چې وخت طالبان د بیره سي د روسي د پرانستکي
ما چې کومه د خوشتيفي پروژې کې تا کول ما دونه نه غنل خدای دا لا پاک یو نصرت او مدد او چويتي نو تر هغه لاندې زه دغه مهمه ګورم ځکه دا شمال او جنوب سره وصلي دا زموږ د اقتصاد د پرمختګ لار ده. یوه واقعه په دې تونل کې پیښه شوه یعنی زه به څونه په دې باندې زوریدلې او څونه د افغانستان اسلامي مرچ کوم مشرتابه خبر شوي او نور کوم مسؤلین بېخي د دغه دغهن برداشت نه سره کولی. نو ځکه اول موږ په دې باندې دغه واقعه بایس کړلو او بل دا زموږ مداري د مسؤلیت را سپاره شوې دي چې موږ به د مظلوم ملت ته یو څه کوو.
د دغه لارې د بیا رغونې کار دوه افغان شرکتونو ته ورکړل شوی. د سالنګ لوی لار د افغانستان د بلخ ولایت د حیرتان بندر له لارې د ازبکستان د کندوز شیرخان بندر له لارې تاجکستان او د فاریاب ولایت د اکلی بندر له لارې د ترکمنستان سره نښلي. په دې وروستیو میاشتو کې د سالنګ په لوی لار د عامو مسافرو د تګ راتګ او د سوداګریزو مالونو د انتقال سربیره د سمنګان ولایت د درې سوپو ولسوالۍ څخه د ډبرو سکرو د کانونو څخه هم سکاره د همدې لارې پاکستان ته انتقالیږي. همداشان د روان 2023 کال د جون په اشکې طالبانو حکومت از میشي د اولدوسي او منځنۍ اسيا د هوادو څخه د تیل او غازو د ترانزيت اجازه ورکړي چې د امدي لارې پاکستان ته انتقالي او سره په دغه لار د ترافیکو په جوب کې زیاتواله راغلي دي. د افغانستان د مرکز کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ په خوانې د شیبر لار هم پرانستل ده. خو د شیبر د لارې ډېری برخې خامې دي او بیا رغونې ته اړتیا لري. د سالنګ لار د منځنۍ اسيا او د پاکستان د کراچي بندر ترمنځ هم تر ټولو لندو لارو څخه ده چې اوس مهال ورسره پاکستاني سوداګر د توکو د لیک لپاره کار اخلي. د طالبانو حکومت د سالنګ لاري د بیرغونی د مخه د کابل کندهار د لوی لاري د بیرغونی چاري هم پیل کړی. د کابل کندهار لوی لار چې د ګیشل کله د مخه د امریکا د پخوانی جمهوریت جوربوش د ځنګړي پاملرنې له مخې د پخوانی جمهوریت سمیت کړي د کار پر مهال بیرغول شو. په دې روسي کلو کې اوسل بیا ډيري برخي لري د دې د کابل کندهار لوی لار هم د افغانستان پایتخت د جنوبي ولایتونو د هرات په ګډون جنوب لویدیځ ولایتونو او د هرات او نیمروز ولایتونو له لارې د ایران او ترکمنستان سره نښلي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسالور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د متحده ایالاتو د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مک مکال د امریکا له ځنګړو استازو غوښتي چې د طالبانو سره لید کاته بند کړي. نوموړي ویلي دي چې له طالبانو سره د متحده ایالاتو تعامل په افغانستان کې د بشري وضعیت له شکېدو سره مرسته نه ده کړې او باید د دغې ډلې سره د امریکایي چارواکو لیدنې بندې سي. نور حال پر پورت کې وري.
was shut down in the dead of night.
د متحده ایالاتونو د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د افغان میرمنو او انجونو او بشري حقوقو لپاره د نړیوال هیواد د ځنګړي اساسي رینا میری د څرګندونو په جواب کې ویلي دي د میرمنه میری د کار د پیل مخکې مودې په پرتله اوس د افغان میرمنو او انجونو په وړاندې زیات ځپون کې فرمانونه صادر شوه دي.
افغانان د امریکا د متحده ایالاتو څخه د نور تعامل غوښتنه نه کوي ځکه دا تعامل د افغان میرمنو او انجونو سره مرسته نه کوي او د طالبانو سره په عادي کېدو کې مرسته کوي. دا لیدنی باید بندې سي.
مقال په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي اساسي تام ویست او ځنګړي اساسي رینا میری د جولای په 10مه او 11مه په قطر کې د طالب استازو سره وکتل. د خبرګونونو په لړ کې د افغانو میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف د چهارشنبې په ورځ په ویلامه کې د رینا میری څرګندونو خبرګون خولای او ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې د تیرو نږدې دوو کلونو مخامخ تعامل د افغانستان خلکو ته هیڅ لاستراورنه نه درلودلې او یوازې د ځپونکو او جنسیتي تبعیض د رژیم د برخې د مشروعیت سبب شوې ده. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا ټامس ګرنفیلد وایي امریکا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په لټه کې نه ده بلکې پر دې ډلې فشار راوړي څو په خپلو نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي.
د افغانستان په اړه زموږ دریز ډیر روښانه دی. په دې باور یو چې افغاني جونې باید خونځو ته د تګ اجازه ولري او افغاني خزي باید کار ته لاړ شي. په دې خاطر مو پر طالبانو فشار راوړی دی. مونږ طالبان په رسمیت نه پیژنو. جنو ته د زدکړو د اجازه د نور کولو په دلیل مونږ د طالبانو هیڅ ډول ملاتړ نه دی کړی.
ګرنفیلد وویل امریکا د 2023 کال د اگست په میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي مشري پر غاړه لري او د بشري حقوقو مسلې ته به رسیدګي وکړي او د افغانستان مسله به خامخا د لس په سر کې وي.
امریکا او د نورې نړۍ ستر ځواکونه حکومتونه هغه سره د دې چې طالبانو د رژیم او پالیسیان یې خوښ نه دي خو بیا هم په دې فکر کې دي چې په اوس حالت کې په یو ډول باندې دا چې په افغانستان کې امن ده جګړې وګدا سلسله ختمه شوې ده بیا هم د ټولو پالیسیو خلاف چې هغه د نړیوال ټولنې سره هم قدم نه دي خو بیا هم طالبانو سره یو تعامل غواړي.
طالبانو وخت تر رسیدو وروسته پر افغان میرمنو او انجونو د کار او زکرو په برخه کې پراخ محدودیتونه لګولې دي. په داسې حال کې چې په بل هیڅ اسلامي نظام کې دا ډول بندیزونه ساري نه لري خو دوی له اسلام څخه د خپل برداشت لمخي وایي چې غوی ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې حقوق ورکوي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
امریکا جا آشنا رادیو ده. در نوریدونکو پاکستان اقتصادی دهلیز، پاکستان او چین، د چین لسیز المانزی. دا پروژه د بیجنگ د نړیوال یو کمربند او یو ویلارې مهمه برخه ده. په پاکستان کې د چین د پنګونې اچونې پروژه لشپیتو میلیارد ډالر څخه زیاته سوی او پاکستان ته یې خورا مهم زیربناوی برابر کړي. خو د پاکستان د پور پیټی هم لا دروند کړي دي. نور حال دا سارا زمان په دې رپورت کې واوري
ځانګړي مراسم د یادګاری سکی او ټاپی ترڅنګ د چین مرستیا لومړی وزیر ته د پاکستان تر ټولو لوړ ملکی اعزاز ورکول د سی پیک د لسیزی د لمانځلو د مراسمو برخه ده
آی ثینک زه فکر کوم چې دا یو لوی بدلون وو او دا د لید ژوندیا او ملګرتیا پایله وه دا پروژه پر یو بل د باور او مشترک پرمختګ بیلګه ګرځیدلې ده
دواړه حکومتونه وایي چې چین د 2013 راسي په دې پروژه کې نږدې د 15 میلیارډ ډالر پانګونه کړې دا پروژه د پاکستان د اقتصاد د بیا رغولو او د چینایي شرکتونو لپاره نوې بازار رامنځته کولو لپاره پیل شوې
at that time we had a lot of terrorism
په هغه وخت کې موږ د پراخ تروریزم سره مخ وو ډېر ګډوډي وه او د پاکستان د پنګونې لپاره د یو غوړه ځای په توګه نه لیدل کېده خو چین په هغه وخت کې په پاکستان باندې خپل باور یو ځل بیا څرګند کړی وو
د پاکستان حکومت وايي د سی پیک پروژې تر اوسه 200 زره دندې رامنځته کړې لسورلس کیلومتر څخه زیاتې لوی لارې او سړکونه جوړ کړې او د اتزرا میگاواټ برخنا د تولید زمينه برابر کړی دا او پتیرو اول سمیاشتو کې د گوادر بندرګا دلاري د شپک سوزرا ټنو توګو لیګیت ممکن کړي دي حسینون کی وای سی پیک د پاکستان اقتصاد نن دې بدل کړي او اوس اسلام آباد د بهرنی پور دری برخي د بیجینګ پور وړې دي
a lot of that infrastructure
ډیر زیر بناوی په ډیر اندازه په لوړه بیه راغلی دي او د دې پور اخیستل په اصل کې د ډالر او په شرایطو او د بازار شرایطو څخه خورا لوړ دي له همدې امله پاکستان د چین د پور لپاره د پام ورلد ډالر د تادیاتو ته دوام ورکړي د دې لامل موږ د اوسنی بحران او د پور ځینی جدي ستونزې لرو
بلخوا بیجینګ د واشنگتن د تورو نردوی چې غواکې چین د پنګونی په پلما هیوادونه په پورونو کې اچوي
سو دیس پرسپشن
د چین په اړه د مفکوره چې کوربه هیواد د پنګو د لاري کمزوري کوي او سیاسي نفوذ ترلاسه کوي به بنسټه ده
کارپوهان وايي د سی پیک للاري د پورونو بار کمولو لپاره پاکستان باید د دیلوی پروژې للارې ترلاسه شوی انرژي او زیربنا په موثره توګه وکاروي او خپل کورنی تولیدات او صادرات پیاوړی کړي شیناز نفیس امریکا غږ واشنگتن
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانې غنو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غاګل لري موږ بشپړ انزور درکو
په داسې حال کې چې سپینه مانی وايي په نایجیر کې نظامی کودتا لنجدې ساره د متحده ایالاتو سفارت لګیا دی د لویدیځ افریقا له هغه هیواڅخه د امریکایي ډیپلوماټانو د رئیسولو لپاره آمادګی نیسي چې تارون کې وایي چې مسکو او بیجنګ هم په نیامی کې وضعیت ساره او د خپلو نفوذونو د پراخولو لپاره د مناسب فرصت په لټه کې دي. په واشنگټن کې به د خبريالي انیتا پاول درالیجلی رپورت خلاصه از مش همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ووروي.
په لویدیځ افریقا کې اوس دا یو معمول ګرځېدلې کله چې وا فوجي ډلګۍ د خپل هیواد د خراب امنیتي وضعیت او یا ناسم حکومتوالۍ نه په تنګ شي نو د ملک مشر نیسي او په زندان کې اچي، د قدرت واګې نیسي او ځانونه د ملي تلویزیون او رادیو له لارې د خپل هیواد مشران اعلانوي. په 2020 میلادي کال کې په مالی او په ګینیا کې، په 2020 میلادي کال کې په بورکینا فاسو کې، او 13 میاشت په نیجر کې همدغه سی پیک شو. د نیجر د پوز د کودتا چانو وایان د ګرمن امادو عبدالرحمن د کودتا اعلان په دې ټوک کې وکړ.
سجو 26
جولای 2023 نن موږ امنیتي او دیپایز واکونه د هیواد د خوندې ساتلو لپاره د ملي امنیت شورا په نوم سره یو موټی شو. پریکړه مو کړې کوم رژیم چې تاسو یې پیژنئ د پایټه کې ورته کیږي.
په لویدیځ افریقا کې کودتاګانې له نورو کودتاو سره توپیر لري. واشنگټن اړیس چې ګړی په ګړی د وضعیت مراقبت وکړي او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیل زنده د نیجیر د مخلو جمهور رئیس محمد بازون سره خپل ملاتړ اعلان کړ او د هغه د حکومت د برحاله کولو په خاطر ډیپلوماتیکي حلې ځلې پیل کړې دي. دا ځکه چې په نیجیر کې د متحده ایالاتو د پوست د بی پیلوټا ډرون الوتکو یو مهمه اډه پرته ده. په سلګونو امریکایي عسکر پکې دی راځي او د ساحل په سیمه کې د القاعده او داعش په ګډون د تندرو ډلو پر خلاف په جنگ کې ملګری دی. په واشنگټن کې د نیجیر سفیر محمدو کیاری لیمان ټینګویری په دیاله داسې ویل:
څکه دوه اونۍ مخکې زموږ د وسلوالو ځواکونو ټیمونه د متحده ایالاتو له چارواکو سره د ملاقات په موخه دلته راغلي. موږ یو ځای پینټاګان ته سره ولاړو، موږ د بهرنیو چارو وزارت ته هم ملګري ولاړو او یو اونۍ وروسته چې موږ څه کوو خراب کار دی. د دې مطلب څه دی؟ صرف نه خلاصېږي، قطعا هیڅ معنا نه ورکوي.
څارونکو په دې باور دي چې په طبي زیرمو لامال د لویدیځ افریقا کمزورې سیمه د نړۍ نورو سترو قدرتونو هم تر نظر لاندې نیولې او د روسیې د کرایې عسکر د واګنر ډله لګیا ده د نیجیر په ګاونډي هیوادونو کې خپل حضور پراخه کوي. د سیراکیوس د پوهنتون او د امریکا د ملي مدافع پوهنتون استاد شان مکفیډ د زون لارې امریکا غږ ته ویل:
A proxy war, and there's been an ongoing proxy war in Africa for the last 3 to 4 to 5 years.
دا یو نیابتي جنگ دی په افریقا کې لکتر لګه تر دریو څلورو یا پنځه کلونو راهیسې نیابتي جنگ روان دی. دا په واقعیت کې د افریقا د کنټرولولو لپاره یو ډول نوې هڅه ده. خدا واری دلته متحده ایالات، روسیا او چین بهرني ځواکونه دي. روسیا هڅه کوي چې د واګنر ډلې په وسیله یې پټه کړي. چین غواړي د کمربند نه وخت نه په کار اخیستلو له اقتصادي جنگ نه په استفاده یې ونیسي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان ماتیو میلر وای:
I would not be surprised to see Wagner attempt to
د متاجو بو نکرم کو واګنر ډله په افریقا کې له نورو وضعیتونو په داسې لبه د خپل ګټې په خاطر له اوسنۍ وضعیت نه په استفاده خپل ځان د مخې کولو هڅه وکړي. او کله چې زه وایم داسې ګټې لپاره، نو زما موخه دا ده چې هم خپل شخصي ګټې په نظر کې نیولې او هم د افریقا په نیمه وچه کې د روسیې د نفوذ د پراخولو هڅه کوي.
د پروفیسر شان مکفیډ په باور په نیامی کې با کوزاچان د خارجي فشار په وجه خپل دریز نه صرف نظر اونکي. د امریکا په ګډون لیدوزه هوادونو په سمدستي توګه پر نیجر چې سمندر تلا رنل دي مرسته باندې کړي او د لیدوزه افریقا سیمایزي اقتصادي ټولنې یا اکواس کوزاچانو ته سبا د یک شنبه د ورځې پورې مهلت ورکړي چې د جمهور رئیس محمد بازون حکومت بیرته برحاله کړي او د دغه غوښتنې د نه منلو په صورت کې د پوځي مداخله غواخ هم کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنې پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. دنن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو د وزارت نتاق ماتیو میلر وویل امریکا په آذربایجان کې د مخالف مشر قوباد بادوګلو بند کول له نږدې نه څاري. ای بادوګلو په بین المللي سطح په ژوندل شوی اقتصاد پوه دی او په آذربایجان کې د دیموکراسۍ او د سوکالۍ ګوند رئیس ده. د کلونو په اوږدو کې د داسې غیر دولتي ډلې مشري کوله چې د عامه مالیه په بوختیا په ښې حکومتوالۍ او په شفافیت باندې تمرکز کوو. د آذربایجان چارواکو په 2014 کال کې په زور دغه سازمان بند کړ. څه چې څارونکي وایي هغه دا دی چې د داسې تورونو سره مخامخ شو چې هدف یې د سیاست پورې تړلی و. عبادو غلو په 2015 کال کې آذربایجان پرېښود او په امریکا او په اروپا کې علمي موسو کې درس ورکاوه. ده په دې تازه وخت کې په برتانیا کې د یوې سازمان د جوړولو سره د مرستې کول نه وروسته د هغو آذربایجاني ځوانانو لپاره چې په خارج کې زده کړې کوي مرسته وکړي آذربایجان ته استون شو. د اعلان وکړ چې د هڅې لپاره د پیسو اعلان وکړ چې د آذربایجان د حکومت لخوا د آذربایجان له خلکو او اقتصاد نغلا شوي دي بیرته وګرځول شي. بعد ګلو د جولای د میاشتې په 3 نیټه د باکو نه بهر په داسې حال کې توقف شو چې موټرې چلاوه چې د خپل سیاسي ګوند ځوانو فعالینو سره ملاقات وکړي. په بل ورځ د محاکمې نه د مخه په د باندې 3 او 6 ورځې د بند سزا وخېژول شوله او د جعلي پیسو د تولید لاسته راوړنې یا خرڅلاو تور ورباندې ولګېده. چارواکو په د باندې دا تور هم ولګاوه چې د فیت الله ګولن ملاتړ کوي چې په امریکا کې ډېره سنی ملا ده چې د داسې ډلې مشري کوي چې د ترکیې حکومت ادعا کوي چې دا یو تروریستي سازمان ده. که په عبادوګلو تورونه ثابت شي تر 12 کالو پورې د بند سزا ورباندې خېژول کېدای شي. د ټول هغه تورونه ردوي چې د ده په خلاف لګول شوي دي. په آذربایجان کې د بشري حقوقو په باره کې د بهرنیو چارو د وزارت ډېر تازه راپورټ د بشري حقوقو په باره کې مهم موضوعات څرګند کړي وو چې په دې کې د حکومت سیستماتیک اداري فساد، بېلې محاکمې نه توقیفول، د کسانو په خلاف د محاکمې نه د مخه سیاسي هدف سره بندي کول او د مستقلې قضا سره نفوذ کول کې ستونزې شامل دي. نطاق میلر وویل د عبادوګلو د بند کولو او توقف کولو په باره کې د تبصرې په ترڅ کې امریکا کلکه ژمنه کړې ده چې د بشري حقوقو او اساسي ازادیو لپاره احترام کوي. موږ د آذربایجان نه غواړو موږ چې د خپل وادبا او بشري حقوق او اساسي ازادي وشورې چې په دې کې د آذربایجان د خپل اساسي قانون او بین المللي مسؤلیتونو او ژمنو سره د قوبات باتوګلو موافقه شامل ده. درنو اوریدونکو دا و د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.